کارشناس مسائل امور اجتماعی از بحث‌های مفیدتان. شنونده عزیز، تشکر از امروی شما. همچنان در یک ساعت دیگر همکار مجمل اند با شما است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دیر من نالا ارزو غیاسی او د ازادي لړیو له قدرمن میلما یوسف عزازی څخه. دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مزاج ملن له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو د کندوز د سرپرست والی له څرګندونو خبره وچې وي. په دې ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونه ده. دا کندوز سرپرست والی وایي یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ کې د ملي پیوستون له پروژو 112 لکه افغانۍ غلا شوي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر ایزار کړی. بشپړ خبرونه واورئ. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. حمدالله دانشی پرون ازادۍ رادیو ته وویل دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غني پرون د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل. د وایي د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفۍ حکم کوون چې په خپلو دندو کې غفلت کړی. یو شمېر به یې د پوځي اصولو پر اساس عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور به له دندې لرې شي. سرپرست به وټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کدرونه به نوي شي. ښاغلي غني د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې په کندوز کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. اخوا ملګری ملتونه وایي چې هر کال له افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځ اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون وویل چې تیر کال د افغانستان ټول کورنۍ ناخالص تولیدات 28 میلیارد ډالر وو. د اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسه، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. ملګرو ملتونو په ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې په غور وڅاري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي څو د دې ستونزې مخه ونیول شي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو 112 لکه افغانۍ غلا شوي. دا پیسې په جعلي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور پرون ازادۍ رادیو ته وویل په دې مسله کې د پراختیایي شوراګانو، د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څېړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولی، خو د بانک چارواکي د مسؤلیت نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې پرون د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې د روسیې سفیر ته یې په مسکو او نورو ښارونو کې د خپل سیاسي ماموریت او د سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو له امله شکایت وړاندې کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیې کې پر ترکي شرکتونو حملې شوي او مسکو ته یې خبرداری ورکړی چې ډېر ژر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمېر قهرجنو ښاریانو روانه اونۍ د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبرو او هګیو ویشت او هندارې ورماتې کړي. له بل پلوه د روسیې حکومت له ترکیې سره د پانګونې ضدي کړې پروژې ځنډولې. د روسیې صدر اعظم دیمیټری میدویدف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل د روسیې حکومت غواړي چې د ترکیې له لوري د شوي تیري په ثواب کې د دې هېواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسیې د ویجیټل جیټ الوتکې تر ویشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هېوادونو اړیکې ترخی شوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دی. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه کړې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم وویل چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې جاري وساتي. په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکمه شوه. د بلجیم حکومت امنیتي حسارات له 4 درجو څخه 3 درجو ته راټیټ کړل. بروکسل یوه اونۍ تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. ښوونځي، پوهنتونونه، بازارونه او د ښار د میټرو سیستم تړلی و او امنیتي ځواکونو د لارو او کوڅو امنیت نیولی و. د بلجیم حکومت د روانې میاشتې په 21مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او پاریس ته د ورته حملو امکان خبرداری ورکړ. په پاریس کې د نومبر په 13مه په وسلوالو حملو کې 130 تنه وژل شول. د دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په غاړه واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوي وو. یو مشکوک حمله کوونکی صلاح عبدالسلام چې ډېر وخت یې په بلجیم کې تیر کړی لا هم نه دی راکړی. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي په تیر وخت کې د ایران اټومي وسلو جوړولو هڅو په اړه په خپل ریپورت کې غوڅه پریکړه نه کوي. د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران د مشکوکو اټومي وسلو د جوړولو فعالیتونو په اړه لوی لسی څخه د زیاتې مودې پلټنو ریپورت نږدې بشپړ کړی. د دې ادارې مشر یو کیامانو په دې اړه راتلونکي اونۍ خبرېدونکو وویل چې په دې اړه راتلونکي وبخیده دي. د ادارې مشر یو کیامانو وایي په دې اړه راتلونکي اونۍ خبرېدونکي ریپورت به سپین او تور یعنی واضح نه وي. امانو د ادارې د 15 خلکو هیوادونو د بورډ تر غونډې وروسته بیګا خبري اعلان وتول دا ریپورت د یو معما په څیر دی. دا ریپورت بوټه کې چې په جولای کې نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د موافقې تر مخه د اټومي فعالیتونو محدودولو په بدل کې پر ایران بندیزونه نرم کړل شي او که څنګه ایران تل له دې توره انکار کړی چې ګواګي په پټه اټومي وسلې جوړوي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا اسادی رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د کندوز سرپرست والی وایي په دې ولایت کې د امنیت ټینګول لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. په دې اړه په ریپورټ سرویره مولدي خبرو چې په افغانستان کې د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې په دې هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا 10 میلیارډ ډالر شته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې په وینا واشنگټن غواړي په راتلونکو کلونو کې هر کال له 6 تر 10 میلیارډ ډالر پورې په افغانستان کې ولګوي. په دې اړه یو ریپورټ لرو. که وخت اوس ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو ورځ 2 ورځې مخکې ولمانځل شوه. په دې موضوع باندې بحث لرو چې په افغانستان کې ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې څومره پرمختګ کړی او په دې برخه کې شته ستونزې څومره دي. همدارنګه سوان فکر پروګرام هم لرو له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو دا د کندوز سرپرست والی وی په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. حمدالله دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د امنیتي ادارو د یو شمیر چارواکو له واکه لرې کېدل او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لغوه کېدل به ټول ولایت په امنیت کې پرمختګ راولي. د فرشتې جلالزی چمتو کړی ریپورټ اورو.
د کندوز سرپرست والی وای د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاشت د یو پلاوی مشر سپارل سوي څو په دې ولایت کې د ملکی ادارو فعالیت وڅېړي او د کار د کیفیت په اړه رپورت ولسمشر ته وړاندې کړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دې رپورت پر بنا د ولایت د ملکی ادارو د مسؤلینو د ټاکلو یا بدلولو پریکړه کوي.
کندوز یو شهر بعد از جنگ است. مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست.
کندوز له جګړې پاتې شار دی او موږ ډېرې ستونزې لرو او په یو شار کې تر جګړې وروسته د چارو سمول ډېر ګران کار دی. نو د نوي پلاوي ټاکل کېدل به له موږ سره مرسته وکړي چې د خپلو ادارو په کار کې شفافیت راولو. ولسمشر غني د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلي چې د امنیت د ټینګولو لپاره د کندوزیانو شورا جوړ کړي چې د دولتي امنیتي ځواکونو ترڅنګ له شی حکومتداري سره مرسته وکړي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت یو لوی ستونزه ده او په کندوز کې په دولتي چارو کې د شفافیت تر رامنځته کېدو مخنیوی کړی دی. ښاغلی غنی پرون په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په اړه وویل
هیچ فرد سیاسی بعد از اجازه نخواهد داشت.
تر دې وروسته هیچ سیاسي وګړی نشي کولای چې د سیمایزو پولیسو ډلې جوړ کړي او تر دې وروسته به د سیمایزو پولیسو ټول وګړي د امنیت قومندانۍ تر امر لاندې وي او یوازې حکومت ته ځواب ورکړي.
وطنها در چارچوب دولت پاسخگو است.
خو د افغانستان حکومت به په عملی ډول وتوانیږي چې په دغه ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي. په دې اړه د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل هیله لرم چې که د دې پلان د عملي کېدو لپاره پیاوړې اراده موجوده وي او فکر کوم چې که پیاوړې اراده وي نو عملي کول یې کومه ستونزه نه ده. شغلی دانشی زیاته کړی چې دا ورستی بدلونونه د هغه رپورټ پر بنا شوي چې د کندوز ښار د سقوط په اړه څېړونکي پلاوی برابر کړی وو او ولسمشر ته یې وړاندې کړی وو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د یو نوی رپورت موندنې ښیي چې په دغه هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په 2014 کال کې د تیر کال په پرتله 23% کې زیات شوی. دغه رپورت د آی سی بی ایل یا د مځکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا د ماینونو څخه د اغېزمنو افغانانو د موسسې یا السو په همکارۍ برابر کړی. اجمل تورمان په دې موضوع نور تفصیل راکوي.
له ماینونو څخه د غیزمنو افغانانو موسسه یا السو په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو له وجې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی ټکان ورکوونکې بولي. وایي چې د قربانیانو په ځانګړي ډول قرباني شویو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی یا د برخې ته د مسؤلانو لازمه نه پاملرنه ښیي. په افغانستان کې د دغه نړیوال راپور موندنې ښیي چې په 2014 کال کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو له وجې د قربانیانو شمیر د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. دغه راپور د آی سی بی ایل یا د ځمکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا له ماینونو څخه د اغېزمنو افغانانو د موسسې یا السو په همکارۍ برابر شوی دی. د دغه موسسې رئیس اسلام الدین محمدی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملکی خلکو د تلفاتو او د ناسمو پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
بر اساس این گزارش در سال 2014 به تعداد
یک دغه راپور لمخي په 2014 کال کې 1296 کسه قربانی شوی دي چې له بده مرخه د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی شي. او دا چې په اکثر ولایتونو کې جګړه روانه ده له بده مرخه وړاندوینه کولای شو چې شای په راتلونکي کال کې هم په تلفاتو کې زیاتوالی راسي.
خغل محمدی وایي چې د قربانیان لړلې 420 کسانی ملکیان او 14 یې ماین پاکان دي. دغه راپور لمخي په 2014 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 55 تنه د پرسونل او وسایتو ضد ماینونو، 309 کسان د ځای پر ځای شویو ماینونو، 430 کسان د چاودیدونکو موادو او یو کس د مهماتو د چاودن له امله ټپي شوی دی. السو موسسه وایي چې د ماین پاکونې د موسسو د کارکوونکو تلفات په 2014 کال کې د 2013 کال په پرتله راکم شوي دي. دغه مسله حکومت او د ماین پاکونې له مؤسسو غواړي چې د ملکی کسانو د تلفاتو دراکمولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې پورې د کابل د 13 امنیتي او ځې په مربوطاتو کې د تیرو جګړو نه راپاتې د وینا چاودې شوی سرګلولې په چاودنه کې 8 ماشومان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو د دغه راپور د موندنو په اړه اندېښنه ښودلې او منلې دي په دې برخه کې شوې هڅې کم رنګ کوي. د یاد وزارت د شهیدانو او معلولینو مرستیاله جمیله افغان وایي د رسنیو او نورو اړوندو ادارو همکاري په دې برخه کې د پوهاوي د کچې په لوړولو او د حکومت په هڅو کې ګټور تمامېدلې شي.
افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو له کنوانسیون سره په 2011 کال کې یو ځای سوی، خو له بده مرغه کارونه ډیر کم رنګ و. هیله من یو چې په راتلونکي کې ښه کارونه ولرو. زما په نظر هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي زحمت وباسي، ورځ په ورځ مسلکي کیږي، او هیله من یم چې دا تلفات په ټوله کې راکم سي.
د دغه وزارت د معلومات پر بنسټ اوس مهال شاوخوا 200 کسان په هیواد کې له معلولیت څخه ځوري کی. السو مسؤله حکومت او د ماین پاکونې له مسؤلو غواړي چې د دغه راپور موندنو ته په پام سره د معلولو کسانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او لازم امکانات په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم وایي چې اړوند ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو سره خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه معلومات ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نورې زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا 10 میلیارد ډالر شته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې په وینا واشنگټن غواړي چې راتلونکو کلونو کې هر کال له 6 تر 10 میلیارد ډالر پورې په افغانستان کې ولګوي. خو دغه اداره پر دې ټینګار کوي چې تر دې وروسته باید د امریکا پیسې په ځای ولګول شي او د دې لپاره په کار ده چې اداري فساد المخونه ولشي. تفصیل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په استناد احمد شیبر دروري.
واشنگتن غواړي چې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالر تازه مرستې وکړي. دا کومکونه د دې سربیره کیږي چې د امریکایي ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې په کمېدو دی او د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سر مفتش وایي چې لا هم ناوخته نه دی چې د هغه اداري فساد مخه ونیول شي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې هڅې اغیزمنې کړې دي. د 2001 کال د سپتمبر له 11 راوروسته چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې مداخله وکړه، متحد ایالاتونو تر 1 ټریلیون ډالر ډېرې پیسې په دغه هیواد کې مصرف کړې دي چې په دغو کې 110 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لګېدلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپکو تر 3 کلونو ډېره موده وشوه چې په افغانستان کې د هغو پروژو فساد څېړي چې امریکا یې تمویلوي. جان سوپکو وایي څه چې ماته معلوم شوي دي نو ستونزه یوازې په افغانانو کې نه ده، مشکل په دې کې هم دی چې د امریکا حکومت درغاوني کارونه څرنګه په افغانستان کې مخته وړي دي. جان سوپکو وایي امریکایانو هم پیسې بې ځایه مصرف کړي دي. سوپکو زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په افغانستان کې یو شمېر داسې پروژې تطبیق کړي دي چې پلانونه یې برسېره او کمزوري وو. د دغو پروژو حساب کتاب هم ګونګ دی. سوپکو زیاته کړه چې دغو ادارو ډېر کله له یو بل سره هم آهنګي نه ده کړې څو ګټورې پروژې وړاندې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس یو شمېر دغه ډول پروژو ته اشاره کوي او د سیګار په وینا په اکتوبر کې د افغانستان په شمال کې د ګازو یو پروژه یادوي چې پر دې پروژې 43 میلیونه ډالر لګول شوي، خو کله هم له دې پروژې کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې اړتیا یې نه وه. سوپکو وایي ورته یو مرکز په ګاونډي پاکستان کې شایي په 3 لکه ډالرو جوړ شي. د می په میاشت کې سوپکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ولیکل چې په افغانستان کې دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لپاره د 16 میلیونه ډالرو په ارزښت یو ګودام جوړ کړ، خو کله هم استفاده ترې ونه شوه. د سپتمبر په میاشت کې سیګار راپور ورکړ چې 3 امریکایي پوځیان له 4 تر 8 کلونو د دې لپاره زنداني شول چې په کندهار کې تر 10 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو په ارزښت د تیلو په غلا کې لاس درلود. جان سوپکو وایي کومې پیسې چې ضایع شوي دي هغه ضایع شوي دي، خو لا هم موږ 10 میلیارد ډالر لرو چې نه دي مصرف شوي او موږ شایي په راتلونکو کلونو کې له 6 تر 10 میلیارد ډالر په افغانستان کې هر کال مصرف کړو او که داسې ونه کړو د افغانستان حکومت سقوط کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده، خو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریده. ولسمشرګي اداري پلاوی د امریکا غشمنه یو نیک اقدام بللې چې له مخې دغه هیواد د افغانستان لپاره بي پلوټه کشفي الوتکې جوړوي. د دغه جرګې دویم مرستیال پرون ازادي رادیو ته ویل چې دا مرسته کولی شي د افغانستان په استخباراتي برخه کې ګټوره تمام شي. قاسم سولمل پرې ریپورت راکړي.
د کشفی الوتکو موجودیت کولای سي په افغانستان کې له داعش او نورو تروریستي ډلو سره مبارزه چټکه کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دې ترڅنګ اړتیا سته څو له افغانستان سره د جنگي الوتکو مرسته هم وسي. دا په داسل کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپورونه وایي چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د اتو بې پیلوټه کشفي الوتکو د جوړېدو تړون په دغه هیواد کې یوې کمپنۍ ته سپارلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي او هیله مندي چې ژر تر ژره عملي شي.
دغه نوی کومک چې د وزارت دفاع لخوا اعلان شو د افغانستان په مورد باندې چې بې پیلوټه الوتکې بلته ورکول کېږي چې هغه کشفي او نظامی بخش کې مونږ درسته استفاده تر کولای شو. زه دا یو ګام نه ګڼم او په څنګ کې غوښتنه دا کومه چې مونږ سره د دنګي الوتکو کومک وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپورونه همداراز وایي چې د غیواد غواړي د افغانستان له هوایي ځواکونو سره په راتلونکي کې مجموعاً د 15 ډول الوتکو مرسته وکړي. د دغه راپورونو لمخې د امریکا دفاع وزارت د دغه الوتکو د جوړېدو لپاره له یوې امریکایي کمپنۍ سره د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی او تمه کېږي د دغه الوتکو د جوړېدو کار تر 2018 کال پورې بشپړ شي. د معلوماتو لمخې د الوتکې سکان ایګل نومیږي او د امریکایي بینګن کمپنۍ لخوا له ټولو تدارکاتو او د کارونې له روزنې سره جوړېږي. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغانستان مکلفه دی څو له خپلې پوځي بودجې څخه د دغه رقم 3.5 میلیونه ډالر ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا د دې مرستو په جریان کې نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په وروستۍ کې ویلي وه چې لویدیځ ځواکونه د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره په سستۍ عمل کوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د امریکا د مرستو ژمنې باید عملي سي. جنرال امرالله امان یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې په هوایي برخه کې مرستو ته جدي ضرورت لري.
شدیدا تقاضا زیاته ده او ډېر په شدت سره ضرورت اساسیږي په افغانستان کې. زه امیدواره یم هغه مناطقو ته چې ضرورت احساس سوی ده او اساسیږي او خپل دوستانو هم د افغانستان دلته موجودیت یم ده او دوی کولی شي چې دغه درد کې او دلته په اوله زمینه کې دوی اولیتونه په نظر کې ونیسي او اکمال کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې ملي اردو د امنیت د ټینګښت لپاره د خپلو هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې اوس مهال د هیواد د څو ترانسپورټي الوتکو او هلیکوپټرونو پرته نور کافي هوایي تجهیزات نه لري، خو ناټو ژمنه کړې چې د 2018 میلادي کال تر پای به افغان هوایي ځواکونه پیاوړي کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل رپورټ راخلو. هغه دا چې په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په شمال زون کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر چارواکي او د دې ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکي په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. مجیب الرحمن حبیبزی او د اړه نور تفصیل.
په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحابي دفتر چارواکي او همدارنګه د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې د شمال زون په بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګانو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 310 شپې کې ثبت رسولې دي چې نسبت تیر کال ته پکې 100% زیاتوالی راغلی دی. په شمال زون کې د بشر حقونو د صحابي دفتر د ښځو څانګې مرستیالې خماری حیدری لازری رادیو سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په ترڅ کې د شمازون په همدې څلور ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې لس صحرایي محکمې ترسره شوې دي او په سلګونو نور موارد دي په هغوی وهل ټکول او لکور څخه تیښتې او په جبر ودونه برابروي. په بلخ کې هم د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 233 پېښې ثبت رسولې دي چې پکې د جنسي او فزیکی تاوتریخوالي پېښې هم شامل دي. شهله حدید د ښځو پر وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
قضیه که ثبت شده و
کوم پیکی چه په بل خلاد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په برخه کې ثبت رسیدلی تقریبا 203 د شپې کې دي. د غرج عدی شوې دي ثبت رسیدلی او تر ډیره زیاتو پیکو ته رسیدگی هم شوې ده. په عین وخت کې د بلخ د ښځو چارو مشره وایي چې عمدتاً د ښځو پر وړاندې تشدد ترسره شوې پېښې لرو پرتو سیمو ته مربوط کیږي چې لامل یې په کورنیو کې د فقر موجودیت، کار ته د خلکو نه لاسرسی او د هم خلکو بېسوادي ده.
دوستانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه رپورټ مو اوریده چې په شمال زون کې د بشري حقونو چارواکي او د ښځو د چارو د ریاست چارواکي اندېښمن کړي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع په افغانستان کې ول هغه مسایلو ده چې همیشه څېړل شوی ده خو ستونزې حل شوی نه دي. د اکتوبر 15 نیټه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ وه. ملګري ملتونه وایي سکل په دې اړه خپل 14 ورځنی کمپاین پر دې اصطلاح ټینګار کوي چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې زده کړې د ټولو لپاره خوندي کړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې په یو بحث کې مې له میلمنو سره شریک کړي. په موضوع باندې د بحث لپاره را سره مریم دورانی چې په کندهار کې د خزو د خونیز او روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړی دي او په دې برخه کې معتبر نړیواله جایزه اخیستې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګول چې ویل کیږي په کلو او ولسونو کې له خزو سره لګیدي کار کوي چې څو د دوی ستونزې هواري کړي، او افغان ژورنالیست چېړونکي او روز د ملکونکي عباسین بریال را سره دي. ټولو ته هرکلی وایم. سکال ملګرو ملتونو په خونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي په افغانستان کې غنی خزي
دی سیمایز تاوتری خوالی کورنی تاوتری خوالی لکبل آره شوی چیه خونزی و تلل شی یا دوی خونزوی تبل آره نشی دی پکتی آده ولایتی شورا غلی انارگولی تاسو را تداوائی چی دی تاسو پا سیما کی دی خزو مومی وزیعت برا تاوائی پا زنگلی توگا دزدکلو پا برخه که التا سمر پر مختک شوی او سمر ستونز پرتی دی آیا جونی خونزوی تا تللی شی پا زنگلی توگا پا ولا سوالیو کی او پلر پرتو سیمو کی
دلتا زیاتاری خواندی مثلا غاری چی تلیمو کی او زیاتاری خواندی دی مگر تلیم حلق مندی او مکتبو ته جی ولی پدې دوی د فامیلو له طرفه په دې باندې ظلم ستم ده او د محیط له طرفه اول کلن کې موږ امنیتی مشکلات لرو ورځ په ورځ موږ په تاسو وینو امنیتی مشکلات خرابېږي ایس امنیت امین نه ده نه موږ د خواندو نه موږ د باندې موږ په تاسو پیکو چې ماشومانو لپاره او زمان لپاره اولنۍ غېږ د مدرسه د مور غېږ ده مور کوي چې خپل لور ته تشویق کړي خپل زوی تشویق کړي تعلیم په اخلا ولی پدې کې څوک تعلیم نه لري هغه ایس ځایم نه ده دغه ځوان خراب ده دغه انده خراب ده خو موږ په اول قرن کې امنیتي مشکلات ډیر زیات لرو موږ خپل دولت نه دا تقاضا لري چې امنیتي مشکلات تنظیم شي او په دویم قرن کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي چې موږ دا د علمي او د خلکو د تعلیم سره ډیره ټیټه ده په کې کې دا په دې علمي کله باندې نه لاسي دغه موږ خلکو د مشکلات نه خلاصيږي او دغه د دې کوي چې خپل مشکلات حل کړي دا به تلمیلی او دا د تلم ساتخه دغه د سچیت دا کدا د امنیتی او دغه نور هم کیږي
ډیره مننه اوس باور شو اباسین بریال تا بریال سپتا صورت دا وای په افغانستان کې د سیمول کیږي چې د خلکو په زینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وای چې د خزو لپاره تعلیم په کار نه دی یا خپل په کیسه مېز خلک دلچسپی نه لري تاسو په عمومي توګه راته وای چې زده کړی د خلکو لپاره د محل څومره مهم شوی دی او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي حکومتي غیر دولتي دوی څومره کار کړی په مجموعي
اساس مسله دا ده چې د وخت په تیریدو باندې دلته هر څه تغیرات راغلي دي او تر یو اندازې پورې تنقلي دي اما موږ مطلق حکم نشو کولای هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظ برابرېږي هغه شکل خدو لپاره برابر شوی نه دی زه دوه ټکو ته اساسي ټکو ته اشاره کوم یو مشارکت دی د خدو او نارینه او په ټولنه کې په افغانستان کې په واقعي معنا اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی دویم جنسیتی سوله ده د نارینه او خدو ترمن د مونږ په کورنیو کې و حتی د ځینو روشن فکرانو په کورنیو کې اوس هم مېرمنې د نوکرو په حیث موقعیت لري دغه مشارکت چې تر څو په هغه واقعي معنا باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي دا به ډېره زیاته ستونزمنه وي چې مونږه یوازې د هغه څو ښوونځیو په اړه باندې حساب وکړو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جرکانې ورځي او پکې تعلیم کوي اساسا د دې یو ښه حل لاره وه په تېرو څوارلسو کلونو کې تر یو اندازې پورې مونږ خپله هم ستونزه لرلې چې نه یې پرانېدلې د مېرمنو د دفاع ټولنې حتی یوه وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شوه په حکومتي نوم کې اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو هغه خلک چې هغه مېرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړو په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري د وګړي په ژبه د وګړي په لبا باندې هغه خدي نه پوهیږي څوک چې عملاً د څوندو سره لاس او ګریوان دي دا عامه پوهاوی کوم د شپ کمپاینونه تر سره نشول چې په واقعي معنا د خلکو زړونو ته لاره وکړي او هغه نارینه دي ته وهڅوي دا ډیره وڅه پروپاګاندا وه
بیرته درته راځو د ملګرو ملتونو د سکل شعارم دا دی چې په کور کې لسولي په نړۍ کې تر سولي ل مریم دورانی به پوښتو دی په خونیزو او روزنیزو برخو کې ل خزو سره په څنګه توګه په داسې سیمو کې چې هلته د غستون زشته په کورنۍ کې کار کړی دی مریم دورانی تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلې دي پرته له دې نه چې دوی ته اسانتیاوي نشته حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړي د خپل کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زده کړې ته واسطي
زه کوم تر اوسه دوی آماده نه دي پر اوسه دوی تر اوسه نه دي پوهېده لکه دا ډېره مهمه ده د ښځو زده کړې متاسفانه دا پروګرامونه د غي عامه موږ تر اوسه در په دغه ځون کې دا پروګرامونه دونه یعنی دا مسیج سم نه دی رسول دي خلق ته نه دی کولای شي یعنی تر اوسه نه دی کولای شي دا خلق ته مساعد وکړي دا ډېره مهمه
انارګولې تاسو راته دا وایي خغلی بریال ویل چې په دې برخه کې تر اوسه پوری زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حد پوری شواري و واخیزي هم را نه و د ویل چې دا یو ښه فرصت و خو په خطو گورنر کار وانه خسل شو د تاسو پوسیمه کې ماتمن دولتي او غیر دولتي هلته د خزو د چارو ریاست شته دي نوري ادارې شته دي چې د خزو سره د مرستې دعا کوي د خزو د زده کړو په برخه کې کار کوي د دغه ادارو کار څومره غزمنو د تاسو په نظر
د ما په نظر زه خپل اول د خپل نظر تاسو وړاندې کوم زه وړم چې د مالور تعلیم کې زه خپل پیګم ولی پولیس د ورځ وطن سره د خلکو ذهنونه تغییر کوي. خو زه څه پام کوم چې ما د نور امنیت مثلا تامین نه وي، د هغې روزمره ژوند مسوول نه وي، زه هغه ته خپل اول دغه فامیل له طرفه هغې ته اجازه نه ورکړل کېږي. او بیا دلته موږ ریاست تر موږ ریاست دسې یو سمبول ښځو ته هیڅ کار نه ده کړی. زیاتره ارګانونه دي، زیاتره موسسات دي چې بس پیسو یې اخیستې د ښځو لپاره، د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره. هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی، هېڅ چا ته کار نه ده شوی. دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي، دوی په خپله شوق په خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي. داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا د امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسول نه ده، دوی خپله سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي. دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. کمزوري چې وګوره دسې چندان کار نه ده شوی
لپاره. دا هم ویل کېږي چې یعنی تاسو کسان ورته اشاره وکړه چې ته غواړي خپله لور واسطه خو شرایط ورته نه دي برابر. دا ویل کېږي چې خلک نه دي چمتو، یعنی سعیده چې تاسو څو کورنۍ به چمتو یي. په مجموع کې آیا ته چې په کوم ولایت کې یې، د دغه ولایت عام ولس په دې سلا دی چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی؟
زما سلا ته خپله درته ووایم، ما خپله خپلوان مې دي زیاتره جینکۍ، مثلا د خور لوران مې دي، خپلوان مې دي ټول په پوهنتون کې دي، ټول تعلیم کوي. زیاتره خلک خلاقه لري چې تعلیم وکړي. ولې پولیس اوس د ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی؟ خو په اولین قدم کې څه خلک غواړي باید امنیت تامین شي، بیا په دویم قدم کې د بیکاري باید له منځه لاړ شي، نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي. د خلکو زیاتره پیسې دي موږ باید په وزارت معارف باندې مصرف کړي. ولې پولیس یې موږ تعلیم سره لوړ شي، هر مشکلات موږ په وطن کې لرو، هر مشکلات خپله ختمېږي.
بریال صاحب، تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې، دا راته ووایه چې د دوی په څرګندونو کې تا ته څه ښکاره شول؟ او بل خبره دا چې که تیر دیارلس کلونه کې کار صحیح نه و، نو یو ډول کار خو باید وشي. څه په کار دي، څنګه کولای شو چې د یو داسې لوري ته لاړ شو چې ښځې وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په داسې یو ټولنو کې ترلاسه کړي؟
اول خبره خو دا ده چې په هیڅ صورت ښځې د ښځو د تعلیم مخالفې نه دي. دا بیا هم نارینه دي چې نه غواړي دا تابو مات شي، یا په ډېرو مواردو کې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ ګڼي، ځکه دوی یو قسم جعلی دیوالونه جوړ کړي دي. او دغه د دوی حکمرانۍ دي، دا وړې وړې دا د دوی په خپلو کورنیو کې خصوصا په ښځو کې تحمیل دي، او په همدې باندې د دوی دا واکمنۍ یا دغه امپراتورۍ جوړې دي. زه فکر کوم موږ په دې برخه کې صادقانه اقدامات ته ضرورت لرو. په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو دپاره، د هغوی د تعلیم دپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوي دي، مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وې. مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې، بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپیریال پورې، د بشري حقونو تر کمیشن پورې، د میرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوې بڼه د دې باندې فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري. زه ستاسو دپاره مثالونه لرم. د افغانستان د بشري حقونو کمیشن د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل، هغه میرمنو ته چې په کور کې ورسره ظلم کېږي تر څو راشي او دلته پناه راوړي. دا میرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي، بعد د کورونو نه راوتښتي دلته. دویم دا دی چې په دې خونو کې هم امن نه و، د دوی دپاره د سار امن به و، مګر د دوی د حیثیت امن نه و. دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو دپاره دا چاپېریال دغه شرایط وکاروي، او یوه پېښه یې د هغې راواخیسته او د دې ښځو د حقوقو په نامه باندې ډېره زیاته ریکلام کړي چې دا یو ناروا عمل دی او دا د پاشا خونی دي. موږ ونه کولای شوای د بشري حقونو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو. دویم اساسي مسله دا ده چې موږ وایو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي. هغه دا دی چې موږ اوس هم هغه روشنفکران هوښیار د دې ټولنې لوستي خلک، هغه هم لا تر توسه دلته آماده نه دي چې خپلې لوڼې، خپلې میرمنې، خپلې خویندې ته اجازه ورکړي چې هغه راشي په اجتماعي پروګرامونو برنامو کې ګډون وکړي، هغه په اجتماعي فعالیتونو کې ګډون وکړي، د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي. لا هم موږ میرمنو ته د بیګانه په سترګه ګورو، میرمنې ته د میرمنې په سترګه نه ګورو. دا یو ډېر اساسي بحث دی، کېدای شي په ټولنه کې به ځینو خلکو بد ولګي، اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم موږ میرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو. راځئ دا قبول کړو چې په دې ټولنو کې دا د ټولنې یو بازار دی، او موږ په یو وزر نشو کولای مزال وکړو. دا باید ومنو چې دوی موږ سره په ټولو اجتماعي برخو کې باید ګډون وکړي. د افغانستان میرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کې ښکېل میرمنې.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب.
آخري مثال یې دا دی چې تاسو ګورئ یوه میرمن سارا کې راګیروي او په هغه شکل باندې وژني لکه تاسو چې ګورئ کې آخر کې واورېده.
مریم دورانی دی بریال په خبرو کې یوه موضوع بلم را پیدا شو، هغه دا دی چې البته مخکې هم د دې ته اشاره وکړله چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې صحیح ده چې کورنۍ هم تر یو حده پورې دلچسپي نه لري، خو هغه ادارې یو هغه روشنفکره خلکو چې په دې برخه کې کار هم کړی دی د هغوی کارونه هم له ستونزو ډک و. په ځینو برخو کې د بشري حقونو د ادارو کارونو ته اشاره وکړله. څه فکر کوئ ولې د ځینو نهادونو کارونه په ښه توګه پر مخ ولا نړل او د ښځو په ژوند باندې ښه اغېز ونه کړ، په داسې حال کې چې ډېرې پیسې هم پرې ولګېدې او ډېرې هڅې هم پرې وشوې؟
یو موږ ملي نهادونه لرو او بلې د نړیوال نهادونه استنه. نړیوال نهادونه خپل ځان دپاره یو هدف لري او ملي نهادونه هم د خپل دپاره یو هدف لري. دا هدفونه متفاوت دي، بعضې سیاسي دي، بعضې اجتماعي دي، بعضې اقتصادي دي. بس فکر کوم په دا خاطر دا کارونه ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو. یعنی اکثر اهداف د خلکو دپاره نه وو، د اجتماعي اهداف نه وو. په دا خاطر اکثر اوس په کندهار کې مثلا ډېر موسسات د سیاست لپاره کار کوي، لیکن متاسفانه د دې کار دون تاثیر نه لري. په دا خاطر کې د دې هدف پلت هدف دي. زه فکر کوم اول باید یو ښه هدف خپل ځان لپاره وټاکو، او بل مشکل دا دی دا خبر موافق یم که زموږ مشران د روشنفکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100%. یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید ښځو دپاره دا کار وسي که نه سي. دا خپل باید دا مسله خپل دپاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې. د دې به بعد موږ کولای شو که انشاءالله موفق شو.
که چیرته ووایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې هم موږ ته سم کار نه کوي، د دولت نه هم خپله تمه پرې کړو، ځکه په هغه سیمو کې چې د ښځو سره زور زیاتی کېږي په زیاترو کې دولت ډېر په څرګند او په سپین سترګۍ وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه ده نو چې کېږي. خپله افغانان ولسونه مشران او د خپله د ولس دغه ستاسو په څېر روڼ اندي خلک که دا دولت او بهرني نهادونه بېخي له پامه وغورځوي، له خپل ولس سره په خپلو امکاناتو څومره مرسته کولای شي په دې برخه کې څو د نجونو حقونه د ښځو حقونه خوندي شي او لږ تر لږه د زده کړو اسانتیا ترلاسه کړي؟
اولین کار باید دا کار وسی که دوی د خلکو اعتماد په لاس کې راوړي. دا په وخت کې خلک پر تا اعتماد وکړي، حتما ستا خبر هم اوري او عمل هم کوي. او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بل کس یعنی کس کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو که دا کار زموږ په فایده کې دی.
بریال صاحب، تر اوسه پورې چې د ښځو په برخه کې څومره کارونه شوي، زیاتره په ښارونو متمرکز و، په هغه سیمو کې چې نامنۍ دي هلته نه دي شوي. کېدای شي نامنۍ په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي، دا حالات همداسې ګډوډ پاتې شي. په دغه سیمو کې خپل افغانان هغه خلک چې خواخوږي دي، د تاسو په څیر ژورنالستان، د مریم دورانی او انارګلې په څیر خلک چې په ټولنو کې فعال دي، په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو، پرته له بهرنیو ټولنو، په داسې لارو چارو ولسي لارو وکولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته که ټول نه وي تر یو حده پورې د خوندیتوب حق ورکړي؟
که تاسو خپله لور ښوونځي ته ونه لېږئ، نو په دې باور ولرئ چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې ستاسو بله لور هغې ته ورشي او ستاسو د المسۍ چې پېغله شي هغې ته ورشي. دا یو عام اصل دی. په دې اساس مونږ باید خپل کلیوال په دې وپوهوو چې تعلیم ستاسو اشد ضرورت دی. فکر دا یوه سنتي ټولنه ده، دا تدریجي تغییر ته ضرورت دی. دا تدریجي تغییر دپاره مونږ په افغانستان کې ډېر څه نه وکړي. تر ټولو ښه ابزار چې زمونږ په لاس کې دی هغه میډیا ده. دغه میډیا کې که الکترونیک دي، که چاپي رسنۍ دي، که رادیو ګانې دي، موږ باید دغه خبرونې ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک وهڅوو چې هغوی میرمنو ته اجازه ورکړي، خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي. تر مکتب وړاندې هغه میرمنې ځان اوس کورني تاوتریخوالي لاندې دي. په دې باور نارینه پیدا کړي چې دا زما برده یا غلام نه ده، بلکې دا زما د ژوند شریکه ده او زموږ د ژوند کورنۍ یوه عظیمه برخه ده. د دې حقونو دفاع باید په ډېرو ولسوالیو ولایتو کې اوس هم ښځینه معلمانې نه شته، نو ځکه خو نارینه ښځو ته درس ورکوي. دا پخپله د هغو نارینهوو دپاره چې تر اوسه پورې تعلیم په نامه څه نه پېژندلي او ثابت یې دي نه شي ماتولی چې خپله لور ولېږي او نارینه ښوونکي ته.
په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې په اړه په شتو ستونزو او د ښځو سره د شته تاوتریخوالي په نورو اړخونو مو زموږ د میلمنو څرګندونې واورېدي. میلمانه مو په کندهار کې د ښځو د ښوونیزو پروګرامونو یوه فعاله مریم دورانی،
د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګله او افغان ژورنالیست او ورسپانه لیکونکو اباسین بریال اوس هم ځوان فکر پروګرام چې د اونۍ روحلان ورې چمتو کړي.
د ځوان فکر خبرونې قدرمنو اوریدونکو موږ نن په نورستان کې د ځنګلونو په حالت غږیږو چې په کومو سیمو او ولسوالیو کې ځنګل وهل کیږي، که وهل کیږي څوک وهي او څوک په کلاس لري، او که نه قطع کیږي دا د دولت او که د ولس لاسته راوړنه ده. دی او نور پښتنو ته به زموږ ګران میلمانه هر یو فضل هادی مورال او امانت خان ځوابونه وایي. ګرانو میلمنو او عزتمنو اوریدونکو د روح الله نوري سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
مورال صاحب، دا راته ووایه چې په نورستان کې ځنګلونه څنګه دي؟ کونړ کې خو اکثریت ووهل شو، هلته څه حالات دي ځنګلونه؟
انوری صاحب، د نورستان او د کونړ په ارتباط کې دا ټول ته جوته ده چې نورستان او کونړ د ځنګلاتو له مخې د افغانستان په ولایت کې غنی ولایتونو د جملو څخه دي. نورستان ځنګلات تر اوسه پورې داسې یعنی تجارت په شکل باندې خو تر اوسه زه معلومات نه لرم چې مطلب ارې وهلی شي او یا پرېکړی شي، ولې دا چې کورونو جوړولو دپاره یا شخصي د کلي په سطحه باندې چې مطلب داسې کارول کېږي نو غیر قانوني توګه باندې ځنګلات وهل کېږي، ترې استفاده کېږي په اصطرافي ډول باندې. حکومت هلته توجه نه کوي د ځنګلاتو په برخه کې، زراعت په برخه کې حکومت لرې دی، حتی که د انسانانو په غور کې نه دی نو ځنګلات خو لا ډېر وروسته مسله ده.
پوښتنه دا پیدا کېږي چې دغه ځنګلونه څوک وهي، د چا د خوا وهل کېږي؟
ځنګلونه د هر ځای هغه خپلو خلکو په توسط باندې، نورستان لکه کله چې ولایت منظور شوی دی، کله چې د نورستان وګړي په اسلام مشرف کیږي د هغې نه وروسته حتی که د وخت زایمانو لخوا نورستان ته یو تشویقي ډول باندې دا یو دغه ورکول کیږي چې نورستان ځمکې ځنګلات معدنیات د دوی په ملکیت کې دي، دا سلطاني نه دي. نو بیا دا نورستان په نتیجه کې تقسیمیږي، ځنګلونه اوس دلته تقسیمات دي، یعنی حتی که بعضې خلک داسې درې لري او غټ غټ درې لري نو دوی خپل ملکیت کې داسې فکر کوي چې زموږ د پاس یعنی حکومت او دا دلته واکدار نه دی، دا زموږ شخصي ځنګلونه دي. موږ حتی که کارول پرېږده چې مالونه داسې بیدیات لیږل کېږي، هلته وایي چې دلته لیوان دی او زموږ دا مواشي ماتوي باندې ځنګلونو ته اور ورکوي چې دا چېرته دا ځناورې دا وحشیان دا وتښتي، یعنی دا یو دومره یو احمقانه حرکت هلته.
نو چې کله ځنګل وسوځېږي هغې کې ګیا هم سوځي چې ځناور تښتي خو هغی هم ختمېږي، بیا څاروي په څه شي باندې دوی ساتي؟
نورستان خلک تجربې له مخې یو داسې روایت لري، دا کوم چې اصلي ځنګلات دي فرضاً نختر او کاچل او سرپ او په دغه شیانو باندې، هلته خو ډېر نومونه دي نورستاني ژبه کې، خو متاسفانه موږ په پښتو کې اوس نومونه باندې پوهېږو، دومره باندې پوهېږو چې نورستاني هغه اصلي ځنګل دا پوټکي ته لري کوي چې دا وچي او سبا ته دوی دپاره یا څېړۍ یا کانړ چې دا مال دپاره اوړي ژمي دا کټ کېږي که نه، داسې د خوراک په ځای ورکول کېږي، او دا ځنګل چې کوم ځای کې دا اوچیږي بیا په دغه په دا اصلي ځنګل په ځای څېړۍ کانړ دا شینه بیا راټوکیږي، دا بیا هلته پیدا کیږي. همدی نتیجه همدغې دپاره نورستان خلک یا خو دا ځنګل ته اور ورته کوي او که اور ورته نه کوي نو دا پوټکي ترې لرې کوي، اوبه اخیستی نه شي او سبا په خپله دا وچیږي، یو کال دوه کال وروسته دا په خپله وچیږي. د نورستان اکثریت ځنګلونه په دغه شکل باندې د منځه وړل کیږي. خبره په دې کې ده چې د مرکزي حکومت لخوا د زراعت په برخه کې د ځنګلاتو په برخه کې عامه پوخاوی دپاره هلته کار نه دی شوی، تر څو په نتیجه کې دا عوام پوه شي چې دا ځنګل موږ دپاره څه مفید لري، د هوا نه نگانه، د زراعت نگانه، حتی زموږ د مواشي او د ساتلو دپاره دا موږ ته څومره اهمیت لري باندې خبر نه دي. دا د مرکزي حکومت مسؤلیت دی چې یو کمپاین شروع کړي بالخصوص نورستان دپاره چې دا ځنګلونو په ارتباط کې په آینده کې د دوی د ځنګلونو د تربیت دپاره کار وشي، د ځنګلونو د غیر قانوني د استفادې د وقایې دپاره کار لارو شي دا یو ډیر مهمه خبره ده.
ډیر مننه. امان خان د نورستان په کوم ساحو کې و زنګلونه وهل کیږي؟
ان شاء الله تر اوسه پورې په نورستان ساحاتو کې زنګلونه وهل یعنی بلومو کنه چې مثلا بعض بعض ځایونو کې پوخا یعنی طالبانو په وخت کې طالبانو رژیم چې په هغه وخت کې چې کم ځنګلونو وال کې دا غسه ځنګلونو نه وال کېږي. اوس نورستان ولایت کې هر کلی ځان ته یو شورا لري. هغه شورا د دې ځنګلونو څوک چې ځنګلونو وهي یا ځنګلونو خرڅوي دغه مخنیوي کوي. هغه مخ ته ودرېږي وایي چې دا زمونږ ګټه ده او دا زمونږ ملي سرمایه ده. دی کې ته حق نه لري چې ته یو شخصي ګټه ته پورته کړې یا شخصي استفاده واخلې. داسې دغه ته څوک نه پرېږدي انشاءالله.
یعنی په ټولیز شکل باندې لکه کونړ کې چې په یو شمیر ځنګلونو باندې برقي اړې اړم شوي دي او د منځې وړي او بیا هغه په قاچاقي ډول یا په بل شکل باندې د هیواد نور برخو یا پاکستان ته وړل کېږي، داسې څه نشته هلته؟
نه نه نه، داسې فعلا شی نشته. دونه کوي چې خپله کور جوړول لپاره یا جماعت جوړول لپاره یا مکتب جوړول لپاره داسې دغه راوړي د ماشینونه راوړي، دا چیمساګانې ورته وي دا راوړي، خو هغه محدود هغه کلی شورا ورته اجازه ورکوي چې ته یعنی سل دانې دوه سوه لرګي یا درې سوه لرګي ته کولی شي چې ووهې. نور هغې نه پورته تاته اجازه نه درکوي، یا یو بل څوک چې راځي هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه داسې بلعموم یعنی برقیاره ورته راوړي او بسته ځنګلونه ختم کړي، داسې چاته اجازه نه ورکوي. خو صرف یو د وایګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې کلایګل په نوم باندې یو کلی دی.
بالکل.
هلته اوس مونږ خبر شوي یو چې یو اندازه پورې ځنګلونو ځنګل وهلو دپاره څه پروګرام شروع کړی دی او څه هده پورې وهله دی او څه هم لګیا دی. نو اوس دغه یو ځای مونږ معلومات لرو چې دلته کار کېږي، خو هغه د مخالفینو په ولکه کې دی، د حکومت هلته کم
یعنی څوک خپله نورستاني لګیا دی هلته کار کوي که د نورو ځایونو نه درغلي دي؟
د نورو ځایونو راغلي دي، خو دغه کلایګل کلي اوسېدونکو دغه ځای خرڅ کړی دی، مونږ ته داسې اطلاع رسېدلې ده. او هغه هم د مخالفینو په ولکه کې دی، هلته زموږ د حکومت کم دغه نشته دی.
عزتمنو
اوریدونکو، تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
مورال صاحب، دا تاسو راته وایئ چې په نورستان کې د ځنګلونو د بیا احیا د پاره څه شوي؟
مخکې دې چې زه ستاسو سوال ته جواب یم، د مخنی سوال په ارتباط کې زه یو رڼا اچول غواړم. دا چې د نورستان ځنګلونو د طالبانو په وخت کې د چا لخوا والی شول، پیسې د چا وې، سرمایه ګذاري چا وکړي، دا مسایل ټولو ته جوت دي او که چاته معلوم نه وي نو زه غواړم چې په دغه ټیک کې یو روشنایي واچوم. دا د منطقې استخباراتو پیسې وې چې مثال په تور باندې د الیګل په ځنګلونو کې ورته سرمایه ګذاري وشوه. نو دغه سلسله د طالبانو په جریان کې ادامه ورکړه او خپل مراد کې کامیاب هم شول. نو هغه منطقې استخبارات بیا هم غواړي چې د خپل افرادو لکه څنګه چې ټول د افغانستان یعنی فرد فرد معلوم دي چې مطلب څوک دی او څوک نه دی، څومره نفوذ لري نه لري، هغوی په توسط باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې دا پیسې و د خلکو مشرانو ته ورکي او دا ځنګلونه د تجارت په نوم باندې یعنی واخیستل شي.
داسې ویل کېږي چې په دغې نوم باندې د مرکزي حکومت او مرستندویانو نه پیسې راویستل کېږي، نو بیا هغه چېرته لګول کېږي؟
نو دا مخکې ما په خبرو کې اشاره وکړه، دا د هغه خلکو لخوا چې دا خلک دلته حمایه کېږي. دا پیسې چې وزي د وزیر صاحب څخه هم معلوم دی، د رئیس صاحب څخه هم معلوم دی، د والي صاحب څخه هم معلوم دی، تر څو چې په دغه راز کې څوک شریک نه وي ووایي چې دا د نورستان خلکو حق دی، دا د ځنګلونو حق دی، دا د منطقې حق دی، دا د خاورې حق دی، نو هغه سړی د ولایت مقام ته نشي رسېدلی، دا هغه سړی د ریاست مقام ته نشي رسېدلی، هغه سړی هلته وزارت مقام ته نشي رسېدلی. دا ټول د قرضې سه په دور کې هم، د ملي وحدت په حکومت کې هم، دا هغه مافیایي کړۍ دي چې تربیه شوې دي په دې 1415 کالو کې. مونږ د دغه سي مقاماتو د دغه کړیو نه مونږ هیڅ وخت دا توقع نه لرو چې مطلب دا د نورستان لپاره کار وکړي او یا د نورستان د ځنګلونو لپاره کار وکړي یا د ځوانانو د ارتقا په مسایلو کې، د ظرفیتونو د ارتقا په مسایلو کې کار وکړي. مونږ زموږ لپاره د امید دروازه خته ده، مونږ د حکومت دا زموږ تقاضا ده. چې د نورستان د ځنګلونو په ارتباط کې د ځوانانو په ارتباط کې ورته توجه کی دا مقامات خدای لحاظ د خدای لحاظ دی کی د نورستان د مجاهد مسلمان د غریب د بیچاره د ورستپاتې وګړو په لحاظ باندې دا مقامات لږ توجه کی ترڅو موږ ته یو داسې یو مقامات یو داسې زایمان موږ ته مقرر کړي چې دا هغه د نورستان په درد خوري نه دا چې د یو ولسوالۍ او د یو قام مربوطه وي او یا د کوم حزب دپاره فقط چمچوتوب کوي یو 50-50 بس حکومت دپاره یا کوم تنظیم پیاوړی کوي یا کوم د کوي د نورستان دپاره چې کار کوي داسې اشخاص دې موږ دپاره ولېږي او د نورستان دپاره خاص توجه وکړي. ملک څنګه چې ما په خبرو کې مخکې وویلې نورستان یو خاص دروازه ده که امنیت د نگاه نه یم نورستان کولی شي چې مطلب د افغانستان دپاره د امنیت یو اساسي دروازه اوسي او که د بې امنیتي د لحاظ هم یې نورستان په دروازه باندې به استفاده کیږي او افغانستان به نام نه کیږي. نو زموږ پیشنهاد دا دی چې د نورستان په ارتباط کې د مرکزي حکومت په هر لحاظ کې توجه وکړي.
امانت خان خپله نورستانیانو ته څه کول پکار دي چې تر څو امنیت ټینګ شي او د امنیت تر څنګ د ځنګلونو د وهلو مخه هم ونیول شي او یا بیا احیا شي؟
نو نورستانیانو ته دا پکار ده چې د کوم ما خو مخکې یادونه وکړه چې د خپل د ځنګلونو ساتنه لپاره دوی خپل شورا د کلي شوراګانې او مشران دوی چې
خو دوی ویل چې داسې خلک شته چې د ونو نه پوستکې اړي وچي په دې نوم باندې سبا ورته بانه جوړه شي وی وهي د دغه شیانو مخنیوي دپاره خپله تاسو څه کولی شي نورستانیان څه کولی شي؟
دوی ته باید کم چې مشران دي پوهیږي د ځنګلاتو په ګټو باندې پوهیږي هغه باید هغه خلک پوه کړي چې هغه اصلا دا کار چې څوک کوي هغه بے سواد دي بے تعلیم دي هغه چوپانان دي هغه صرف خپل فعلي ګټه صرف په نظر کې نیسي هغه څه دپاره چې څارویو دپاره یا غوا بزو دپاره یعنې دا ونې بوټي وچ شي او دلته واښه وکړي خاص دې لپاره دوی دا پوستکې اړي او بیا سبا ته هلته خو به نور دغه څنګه چې مرال صاحب یادونه وکړه چې د استخباراتي کړیو خپل فایده هم پکې شته دی دوی هڅه یې دې کار ته وچې دا دغه کې د پوستکې ته واړه وچې دا وچې چې ستاسو مالونه ته ښه واښه پیدا شي ګیا پیدا شي نو هغه باندې هغوی کار کوي خو نورستانیانو ته پکار دا دی چې باید د خپل ځنګلونو حفاظت وکړي په خپله او په خپل دا یو خلکو ته پوهه ورکړي چې دا کار مکوي په دې کې زمونږ نقصان دی او ضرر دی زمونږ ځنګلونه ختميږي که ځنګلونه ختم شي سیلابونه ډېریږي طوفانونه ډېریږي نو دغه ځنګلونه په ختمېدو سره
ډېر
واورې برکوچونه راځي وچکالیانه راځي ډېر مشکلات سره مخ کېږو دا باید هر وګړی ته د نورستان وګړی ته باید د زموږ څوک چې علمي خلک دي او علمي ځوانان دي تعلیم کې رسېدلي خلک دي دا خلک باید هغوی ته پوهه ورکړي ورته ووایي چې دا کار ښه کار نه دی
تر اوسه داسې څه شوي دي کوم قدم پورته شوی دغه عامه پوهونه شوې ده؟
نه نه تر اوسه مونږ خو نه دی لیدلی نه مې اورېدلی دی چې داسې عامه
خپله ته خپله یو نورستاني یو ځوان یو دا احساس درسره دی چې باید ځنګلونه وساتل شي که ونه ساتل شي دغه دغه ضررونه لري تا خپله څه کړي؟
مونږ په خپل وخت کې مونږ خپله دغه مسؤلیت ادا کړی دی یعنې څوک چې مې لیدلی دی هغه منع کړی دی مونږ ورته ویلی چې دا کار مه کوئ دا ښه کار نه دی هغه په نقصاناتو باندې هم پوه کړی چې دا دونه نقصان لري او دا دونه تاوان لري مونږ ته دونه ضرر لري په هغه ضرر باندې هم مونږ پوه کړی دی خو داسې امکانات مونږ سره نه وو چې مونږ هغوی ته یعنې زمینه برابر کړې وې یا کلی په کلی ګرځېدلی وې ورته ویلی وې چې یعنې پروګرامونه ورته نیولی وې یا مجلسونه ورسره جوړ کړی وې نو داسې زمونږ په لاس کې امکانات نه وو چې مونږ داسې کار کړی وی.
عزتمنو اوریدونکو تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
مورال صاحب موږ اکثر خپل دا شکایتونه او په نور باندې انتقادونه زیات کوو چې حکومت دا ونه کړ خلکو دا ونه کړ چارواکو دا ونه کړ موږ تاسو خپل د یو ځوان په حیث باندې لکه څنګه چې دا غنه ما پوښتنه تاسو خپل د نورستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره کوم اقدامات کړي څم کړي چا تم ویلي چې ځنګل ساتنه ښه کار دی او وهل ښه کار نه دی؟
ما په کراتو د کلي مشرانو ته د کلي ځوانانو ته یعنی دلته غلو نشي اوریدونکي یعنی راپورې ونه خاندي چې څوک چې اوري د نورستان بالخصوص زمونږ د کلي خلک ټولو ته معلوم دی زمونږ هلته یو دره ده د ککې په نوم باندې یا د اتې په نوم باندې او دا د ځنګل لحاظه یو حد پورې په وایګل کې دا غني دی. نو دا هر څوک چې هلته کلی جوړوي خپل کور جوړوي یا جماعتونه جوړوي یا مکاتب جوړوي نو هر څوک مونږ ته مراجعه کوي چې مطلب مونږ ته یو سل دانې بس بشونه پکار دی یو سلیپر پکار دی او مونږ ته خو دی مونږ چې هلته هغو ته دغه درایل وړاندې کوو چې دا ځنګلونه ملي سرمایه ده دا ملي شتمنه ده د دیو فائدہ مونږ ته صرف نه ده چې صرف زمونږ کورونه جوړیږي حتی مواشیو ته رسیږي زمکو ته رسیږي زمونږ په زراعتو کې دا مونږ ته فائدہ کوي. کدا تبلیغات مونږ هلته ووایو خلک داس فکر کوي چې گویا کې اوس دا اوس په دغه تبلیغاتو باندې د ځنګل نه مونږ منی کوي خجار دوست یعنی خپلوان خپکیږي. نو اوس د دې د رادیو د لارې بیا هم زه خپل وګړو ته هر څوک چې زمونږ د ملتان خلک اوري بالخصوص زیاته کنړ چې مطلب هغوی په ځنګل زار سیمې کې اوسیږي زما پیغام دا دی چې ځنګل ملي سرمایه ده دا د ټولو وګړو حق دی نه دا چې صرف خپل مالک بلکې د مواشیو دپاره د منطقې دپاره په دې سره اوبه زیاتیږي مخکې چې زما همکار ویلې طوفانونو مخنیوی کیږي د برف کوچونو مخنیوی کیږي حتی کې د هوا آب و هوا تصفیه د دوی په دغه کې دی خدای پاک په دې ځنګلاتو کې حکمتونه ایښي دي. دا ځنګلات چې مونږ د منځه ویسو زمونږ په مزرعاتو کې زمونږ په مواشیو کې زمونږ په اقتصاد کې زمونږ په وطن کې برکت د منځه لاړ شي دا ملي شتمني به د لاسه ورکو دا زمونږ په لاس کې دی دا زمونږ په لاس کې دی چې مونږ دې مخنیوی وکړو. زما د ټولو نورستان وګړو لپاره دا پیشنهاد دی چې خپل ځنګلونه که کور جوړوي په نورستان په ځنګل کې وچې ګرګې شته دی وچې ونې ولاړ دي وچو لرګونو کار واخیستل شي دا اصلي ځنګلونه دومره دي چې کلونه کلونه هغه نه خرابېږي. څه ضرورت دی چې مونږ تیار دلته شنه ونه ولاړ دی او دې خواته وچې لرګي پراته دي مونږ شنونه کار اخلو وچې لرګي د کور جوړولو لپاره استفادې لپاره د بخاریو لپاره دي وکارول شي ولې د شین ځنګل کم چې دا واړه بوټي دي کم چې رسېدلې دي دوی لپاره لا د روش لپاره کوشش وکړو او نه دا چې بیرته مونږ دا خپل لاس باندې خراب کړو خپل سرمایه.
عزتمنو اوریدونکو تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
که هر ځوان په خپل سیمه کې دغه ډول عامه پوهونه وکړي چې د ځنګل درلودل دغه ګټه لري که ځنګل ووهل شي دغه زیانونه لري دغه ډول عامه پوهونه خلکو ته وکړي آیا موږ نشو کولی چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسو؟
لکه څنګه چې ما ویل زمونږ په لاس کې دی
بالکل
زمونږ په لاس کې دی چې خپل سرمایه مونږ په خپل لاس باندې ختم کړو که دا خپل لاس باندې دا خپل سرمایه په خپل ودرو کولی شو چې هر ځوان وغواړي که پوه شي چې مطلب ځنګل کې دومره فائدې دي او د ځنګل په نه موجودیت کې دومره مونږ ته تاوان دی هیڅوک نه کوي چې بیا زړه کې دا خپل ځنګل په خپل لاس باندې ووهي. عامه پوهاوی ورته نه دی شوی او حکومت هم په دې کې هیڅ تصمیم نه لري او که تصمیم لري که نیول شوي پیسې پروژې وهل کېږي هغه یا په جلال آباد کې وهل کېږي سیمینار ورته جوړېږي چې مونږ نورستان ته لاړو هغه ته یو څو کسان ته پکول اخیستل کېږي نورستانیانو په نوم باندې هلته یا به نورستاني یا به نه خو دا پروژې وهل کېږي پیسې وهل کېږي مامورین دپاره یو نیم زره دوه زره ډالر ورته معاشه واله ده ولې هلته کار نه کېږي خو مختلف خنډونه هم موجود دي څه امنیتي او څه نو بانه ورته برابر دی والیان رئیسان مرکزي مسؤلین ټول خبر دي د ټولو مابین کې یو سمجوته ده یو جوړه جاړه ده او کار عملي نه دی شوی.
امانت خان ستا په نظر باندې بیا هم خلکو ته څه پکار دی قومي مشرانو ته هغه څوک چې په خپلو سیمو کې واک لري مثلا طالبانو سیمو کې به همداسې خلک وي قومي مشران به وي سپینګیري به وي چې د هغوی خبره طالبان مني که اوس طالبان نو ساحو کې ځنګل وهل کېږي ستاسو په وینا باندې د هغوی ته ورشي او هغوی ته کښېني چې وروره دا کار مه کوي دا زمونږ په ګټه دی دغه کار کولی نه شي؟
دا حتما کولی شي مشران کولی شي هغه متنفذین د منطقې چې دی هغه کولی شي چې یو قانون نافذ کړي دی یا د طالبانو په سر باندې یا د حکومت په سر باندې یو ورته ووایي چې وروره دې که زمونږ دا یو زمونږ ملي ګټه ده په دې کې نه دا د چا شخصي نه دی
نو دغه سي متنفذين د قومي متنفذين چې اقدامو کې ان شاء الله زه امید لرم چې د دې مخنیوي کې
ځوانانو متنفذين سره یو ځای شي په
خلاصه د خلاصه په اوري کې دا غټ قوت جوړيږي نورم قوی کېږي نو ان شاء الله دا مشکل حل کېږي نو کوشش دا پکار دی چې زمونږ مشرانو ته او ځوانانو ته چې باید د ځنګل د ځنګلونو ساتنه په برخه کې ډېر کوشش وکړي او باید متحد شي یو شي یو بل سره نو انشاءالله دا داسې مشکل موضوع نه دی پخپله حل کېږي دا موضوع نه ضرورت دې ته نشته دی چې مرکزي حکومت ته مراجعه وکړي یا ولایتي مقامات ته مراجعه وکړي دا چې یو کار چې خپل لاسه کېږي نو باید موږ پخپله وکړو هغه بل چا ته ونه ګورو بل چا ته امید کې ونه اوسو چې دا بل څوک رالو وکړي خو موږ پخپله دا کار کولی شو باید وکړو
ډېره مننه
سلام 11